אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ ده او د یو زره درې سوه څلور نوي لمریز کال د قوس لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر د 22 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکي
د کندوز د سقوط د عواملو د معلومولو کمیسیون وایي چې کمزور رهبری د کندوز د سقوط لامل وو په بنگلاديش کې د دغه واد د ازادي په جنگ کې د جنایت په جرم د حکومت و مخالف مشران اعدام سوي دي او د متحده ایالاتو خارج وزیر نن منځني ختیځ دي چې د سوریې د سیاسي زبر په اړه باندې خبري وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعت سره نه پښتو خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د قندوز د ولایت نو وسیو زیات شمیر ځوانان د بیروزګاری او بیامنیتۍ له امله خارجي ملکونو ته روان دي ترکیه او امریکا ویلی نظامی قواوی په سوریه کې دنه د سرحد پوګدو کې د نظامی عملیاتو لپاره آماده کیلري او د هغو دوی شو وژل شو وسلوالو جنگیالو مړي پاکستان ته رسیدلي چې به جنگ وژل شي لومړی روخان نورزینا د دې سات پوره خبرونه ووري
السلام علیکم درنو ویدونکو د کندوز شهر د سقوط د عواملو د معلومولو کمیسیون د خپل څیړنو نتایج اعلان کړل د کمیسیون رئیس امر الله صالح خبري غونډې ته وویل چې د کندوز سقوط عوامل د رهبری کمزوري او د غیر قانوني ډلو شتون وو نور تفصیل به د اکرام شنواری په دغه ریپورت کې واورو
کندوز د خار د سکوت د ارزونی د پلاوی مشر امر الله صالح ویل چې مرکز او ولایت کې د ناسم مدیریت او تشکیلاتو پیچلتیا د دغه خار د سکوت سبب شوی و
ما د نقطه ندیدم کې سرباز به خاطر نبود مرمی
خغلی صالح ویل موږ په هیڅ ځای کې دا ونه لیدل چې سرتیری د مرمۍ او د کمی لامل خپل وظیفه پریخي وي موږ په هیڅ ځای کې په کتابو کې د خړو کمښت متوجه شوی نه یو برخلاف تاسو په راپور کې ګورئ چې په لزګونو زریحي او غیر زریحي وسایط طالبان لسته لویږي د رهبری کمزوري ده امر الله صالح د کندوز په سکوت کې طالبان تر څنګ دی ویبل د نوم هم واخیس ویل چې کسام دا ډله د دولت تر نفوذ لاندې ده خو کوي مرکزی حکومت هم نه غواړي
ما یک شبکه دیگه را که زیر سایه دولت است
خغلی صالح ویل مونږ یو بل شبکه چې دولت تر سوری لاندې خوند پریک دی چې یو کوي دولت را منست شي امر الله صالح ویل دا ډول د کندوز په ځای برخو باندې حاکم ده
او دا هم نور خبرونه په بنگلاديش کې د حکومت مخالفینو دوه مشران د 1901 کال د بنگلاديش د ازادي په جګړې کې د جنایت په کولو په جرم اعدام شوی دی د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ډاکې د مرکزی زندان د رئیس محمد جهانگیر کبیل لقول ولی دی چنان د شپې په 1255 دقو د بنگلاديش د ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودری او د جمعیت اسلامي د ګوند عمومي منشي علي احسان محمد مجاهد اعدام شول کبیر ولا چې دواړه کسان په یو وخت کې اعدام شوی دی دغه دواړه کسان په 2013 کال کې د بنگلاديش د ازادي په جګړې کې د قتل عام په شوز باندې د جنسي تیریو او شکنجو په جرم اعدام شوی دی د امریکا د کانګرس استازو او د بشري حقوقو موسو ویل دی چې د خاص محکمې په کارونو کې نواقص موجود وو د بلجیم د پایتخت بروکسل په کوڅو کې پرون پولیسو ګزمه کوله او په دغه شهر کې شاري اورګاډي هم تګ راتګ نه کاوه حکومت د پاریس شهر په شان د برید چې اوسلو دیش کسان پکښې ووژل سول په بلجیم کې د توریستي بریدونو خبرداری ورکړی وو چارلز مشل د بلجیم سرعظم ویلی دی چې د توریستي بریدونو د ګواښ کچه وروستۍ حد ته لوړه کړې وه هغه ویلي چې دا کار یې د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړی وو حکومت ویلی دی چې د نن غرمې پورې به ښاري اورګاډی بند وي د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یکشنبه په ورځ منځنی ختیځ سدي چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او قراری د راوستلو او د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د تشدد ته پای ته رسولو کوشش وکړي پام وکړي د امریکې له خارجه وزارت نه د خبریالي پام ډاکینز ریپورټر چې سید سلیمان شابه تاسو درواوروي
خارجه وزیر جان کیری لومړی متحده عربي امارات ته سفر کوي عربی امارات د سوریې د ملاتړ په نوم د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب لري چې په روانه میاشت کې په ویانا کې د سوریې د بحران د سیاسي حل په خاطر غونډه وکړه. د دغه ډلې غړي چې د سوریې د رژیم او د وسلوالو مخالفانو استازي پکې برخه نه لري وایي غواړي چې د سوریې د حکومت مخالفې ډلې سره نږدې کړي. جانکیری په دې اړه وویل
موږ اوس یوې داسې مرحلې ته داخل شو
چې د حکومت مخالفان په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به په راتلونکو مذاکراتو کې استازیتوب کوي. یوه بله مهمه موضوع چې جانکیری غواړي په سیمه کې له خپلو انډیوالانو سره پرې مشورې وکړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې موضوع ده. متحده عربي امارات د هغو عربي هیوادونو په جمله کې شامل دی چې په سوریا او عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال هوایي ائتلاف کې ونډه اخیستې ده.
غربي هیوادونو موافقه کړې ده چې په روسیې باندې په سوریې کې د مداخلې لپاره لګول شوي بندیزونه د شپږو نور میاشتو لپاره هم وغځوي. دا خبره د رایټرز خبري اجانس ته لوړ پوړي اروپایي ډیپلومات کړی ده. هغه ویلي دي چې غربي هیوادونو د شلو سندي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په دې موضوع باندې خبرې کړې دي. که څه هم غربي هیوادونو په روسیې باندې لګول شوي بندیزونه غځولي دي، خو دغو هیوادونو دا خبره هم کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې لپاره باید چې د ولادیمیر پوتین سره نږدې همکاري وسي. په هندوراس کې پولیسو دوه پاکستانیان یو سوریایي ښځه نیولې دي. دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې په غیر قانوني توګه هندوراس ته تللي وو او احتمال وو چې هڅه وکړي چې امریکا ته ولاړ شي. د اسرایلو پولیس وایي چې د اسرایلو په جنوب کې یو برید کوونکی څلور کسان په جړې وهلي دي او ټپیان کړي دي. پیښه د کریات جات په ښار کې چې د اسرایلو په جنوب کې موقعیت لري سوې ده. پولیس وایي چې برید کوونکی د پیښې د ځای نه تښتېدلی دی او دوی ورپسې ګرځي. په کیمرون کې پولیس وایي چې یو ځانمرګ برید کې لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې دوی ګمان کوي چې ځانمرګ برید کوونکی د بوکو حرام د ډلې غړی وو. پیښه پرون د کیمرون په شمالي برخه کې سوې ده. په دغه سیمه کې بوکو حرام فعالیت کوي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:08 دي. د قندوز په ولایت کې د وروستیو جګړو نه وروسته وسط دغه ولایت نه یو شمېر ځوانانو خارجي هیوادونو ته مخه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه د قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن ریپورت ته.
یو شمېر هغه ځوانان چې په قندوز کې سوداګریز کاروبارونه درلودل او یا هم د تحصیلي موسسو محصلینو په دغه ولایت کې د وروستیو ناامنۍ له امله خارجي هیوادونو ته مخه کړې. د غزوانان چې هڅه کوي اروپایي او یا هم نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو په خاطر ورشي، په قندوز کې خپل روان کاروبارونه په نیمه بیه پلورلي او یا یې هم پلوري. دوی په سیمه کې د ناامنۍ او زیاتېدل خارجي هیوادونو ته د ځوانانو د تګ علت ګڼي. نصرت الله غزوان دی چې غواړي په همدې ورځو کې اروپا ته د پناه اخیستو په خاطر لاړ شي. هغه وایي چې په دې هم خپوهیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو منل ستونزمن شوي، خو دوی خپل هڅه کوي.
دلته مخه کاروبار لرو د دوه زمين کې ماسیلو بیا د دې قندوز وضعیت سره ډیر ځوانان تلي او موږ هم په دې هڅه کې استو چې دې سر نزانو باستو کوشش کوي اوسه پیسې تیارې کو چا سره کیدو لاړ شو خارج ته. ډیر ځوانان دي چې روان دي، موږ هم په دې هڅه کې استو چې اوسر ته ځانو باسو. تحصیل خلګه پری دي، دکانداری آزاد کسبونه دي، دلته کاروبار صرف دغه نامنی وجه ده چې خلګه کارونه پری کی دي، دفترونه پریخي روان دي خارج ته. او د دې قندوز سقوط سره بيخي تک ډیر شوې ده، ورور د ورور نه خبر نه ده ځانو باسي.
عثمان د قندوز یو بل ځوان دی. هغه بیا وایي چې لتیر یو کال راهیسې زیات شمیر لوستي ځوانان چې د دې سیمې د خلکو سترګې وروختي له هیواده وتلې دي. هغه وایي چې د دوی لوستي ځوانان په اروپا کې هغه څه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې په کولو ځانونه کم ګڼي.
کچې ته دا وضعیت په همدې شکل پات شنو کېده چې ډیری ځوانان په هر قسم چې ځان خارج ته ورسي. لوستي ځوانان د هیواد ډیر وته لازم هغه کډرونه چې موږ بدلته په حساب کوو، دلته ډیر مهم برخو کې کار کوو او هغه خپل دندې پرې خو دی ولاړه. په اجتماعي لحاظ باندې هم قندوز سره ډېر ضربه رسیدل او په اقتصادي لحاظ باندې ځکه هغه کسان کسانو چې کلونو کلونو دلته سرمایه گذاری کړې و هغوی لاړه او دا چې نور نوي کسان پیدا کیږي سرمایه گذاری کې دا نو ډیر وخت غواړي.
د قندوز د ښار دوه دوکانداران چې په جګړو کې زیانمن شوي وایي چې نور یې له قندوزه امید شلیدلی که خپله په سیمه کې پاتې شي نو اولادونه به خامخا خارجي هیوادونو ته د ژوند کولو لپاره ولیږي.
زما زړه د دغه ولایت نه بیخي تور شوی و ولې چې کار وکوه وکوه سل کاله یې وایه او هغه په یوه شپه ته تباه شي نو بهتره دا ده داسې یو ځای ته سړی لاړ شي چې امن که مزدوري مې یا د سړي کار خو به معلوم وي نو سړی خو به نه خرابېږي پکې که نه او امید خو د افغانستان د خلکو ختم دی چې په افغانستان کې به ذاتي ارامي نه وي. ګوره زموږ پلرو په وخت کې جنګ شروع شوی زه وړوکی ماشوم وم دا دی زه سپین ږیری شم د مسې خاوند شو دا جنګ ختم نه شو او آینده به هم نه ختمېږي. زه خپله اوس په دې ورځو په کوشش کې یم چې یو زوی مې دغسې بار ته ویدېږم یو پله ویدېږم.
که څه هم د قندوز له سقوط وروسته اوس د قندوز حالات ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دي خو هغه افغان ځوانان چې په سختو او قاچاقي لارو اروپایي او یا هم نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو په موخه ځي بیا وایي چې ډېرې پیسې یې هم مصرف کړي خو اوس یې د مهاجرت د قبلېدو امکانات هم کم دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی سعدالله چې 15 ورځې مخکې اروپا ته رسېدلی وایي چې دوی د ژوندي پاتې کېدو او آرام ژوند کولو په خاطر له مرګونو لارو تیر شوي او اروپا ته راغلي خو که دلته یې هم مهاجرت قبول نشي هم به اقتصادي زیان ورواوړي او هم به په کلي کور کې خلکو ته کم راشي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د فاریاب د قیصار په ولسوالۍ کې د پولیو نوې پیښه ثبتوي ده. د دغې خطرناک ناروغۍ په خلاف د فاریاب په ټولو ولسوالیو کې د قوس د میاشتې د لومړۍ نیټې یعنې د یکشنبې د ورځې نه د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. د 50 کلونو نه کم عمره ماشومان مو واکسین کړئ تر څو د فلج نه په امان.
دا واشنگتن دی. ترکی او متحده ایالاتو تایید کړی دا چې نظامی قواوی چمتو دي چې د سوری او ترکی د سرحد په اوږدو کې په 98 کیلومتره تړانګه کې ستر نظامی عملیات پیل کړي. دغه تړانګه د سوری او ترکی د سرحد ترمنځ پرته ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ورنه استفاده کوي. په مقلې استانبول نه د امریکا غږ د خبریال ډورن جونز رپورټ ده.
د ترکیه د بهرانه چارو وزیر فریدون اسینر الګلو د اناتولیا خبری اژانس ته وویل موږ ټاکلي پلانونه لرو چې هغه کنټرول ته خاتمه ورکړو چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا تر اوسه زموږ په سرحدي سیمه باندې لري. ده زیاته کړه چې نظامي عملیات به پراخه وي. ده وویل تاسې به په راتلونکو ورځو کې دغه عملیات ووینئ. په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس امریکا غږ ته وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش د خلکو او د شیانو د تیرولو لپاره د سرحد د یوې برخې نه کار اخلي. دوی وویل د ایتلاف د نورو انډیوالانو په شان موږ په دغه موضوع باندې د ترکیې د حکومت سره خبرې کوو. باس زیاته کړه د دې لپاره چې د سرحد امنیتي ستونزه حل شوې وي دوی د زیاتې همکارۍ توقع لري. د ترکیه په حکومت باندې د نننه په هیواد کې لدې کابله سخت انتقادونه کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې سم چاره ونه کړله. سارون کې وایي په لومړي سر کې انقره کم څه د اسلامي دولت د ډلې په باره کې ویلي چې ودی وکړه ځکه چې تر یو حده پورې د ترکیه د جمهور رئیس طیب اردوغان ګوند اسلامیستي خواخوږي لرله او هیله لرله چې د اسلامي دولت ډله به د جمهور رئیس بشار الاسد په لرې کولو کې مرسته وکړي. مایکل روبین چې د امریکا د انټرپرایز په موسسه کې د ترکیې د چارو څارونکی دی امریکا غږ ته وویل د ترکیې حکومت او امنیتي قواو د اسلامي دولت د ډلې غیر فعال ملاتړ کوو. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې په درسته سیمه کې وحشیانه دهشتګیري پیل کړله دننه په ترکیه کې حملې هم پکې شاملې دي. انقرې په دې وروستیو وختو کې د ایتلاف الوتکو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې له خاورې نه عملیات وکړي. مګر په ترکیه کې دا شک شته ده چې حکومت د اسلامي ډلې سره همکاري کوي. د وسلو د انتقال نه نیولې آن تر لوجستیکي مالي ملاتړ او درو درملو تر مرستې پورې دا تورونه لګول کیږي. د جمهوریت ورځپاڼې په دې وروستیو وختو کې راپورټونه خبرو کړي وو چې په ترکیه باندې دا تور لګول شوی وو چې د اسلامي دولت سره څنګ په څنګ کار کوي. د اسلامي دولت د ډلې په خواني جاسوس دغه ورځپاڼې ته وویل تیر کال د سوری د کبانی خار د نیولو په وخت کې د ترکیه استخباراتو د اسلامي دولت د ډلې جنگیالیو ته له ترکیې نه ورته همبرګر راوړل کېده. ځینې څارونکي بیا وایي په سرحد کې راتلونکي عملیات به هغه انتقادونه لري کې چې د اسلامي دولت د ډلې په باره کې د انقرې په دریځ باندې کیږي. په بروکسل کې د کارنګي د موسسې څارونکي سنان اولګین وویل
There has been indeed quite a bit of criticism of Turkey's behavior, of Turkey acting more cautious than what its Western partners wanted.
حقیقت کې د ترکیه په سلوک باندې ایوان د ځان انتقادونه کېدل او ترکیه له هغه څخه زیات احتیاط کاوه چې لیدزو انډوالانو غوښتل چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه وکړي. نو ترکیه وسلوالو قواو په خاصه توګه د کوردانو یا غډل پی کې کې او د سوری د کوردانو ملیشای یا وای پی جی په نخه کړی ده. په داسې حال کې چې وای پی جی د اسلامي دولت په خلاف د امریکایي قواو سره په ګډه کار کوي خو ترکیه ورباندې تور لګوي چې د پی کی کی سره ارتباط لري. په عین وخت کې واشنگټن او انقره په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې تر لاس لاندې د سیمې د بیرته نیولو په سر اختلاف لري. اردوان په دې ټینګار کوي چې د ژغورنې د سیمې بندوبست وشي او د الوتنو د ممنوع سیمې لخوا دې وژغورل شي. لیکن د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلې دا به برعکس نتیجه ورکړي. څارونکو خبرداري ورکړه چې په سوری کې د ترکیې د قواو ځای په ځای کول د سوری د کوردي جنگیالیو سره د تصادم خطر لري. دوی دا خبره هم کوي چې د می دولت د ډلې په خلاف د جنگ نتیجه د دې پورې اړه لري چې واشنگټن د سوری د کوردانو او انقری مخالف غوښتنې په کابه سره څومره متوازنی کولی شي.
تیر ټول ورځ کړپ ولاړې ما ورته تیر ټول ورځ کړپ ولاړې لاړې کډې لاړې وطن تک پوچانو لاړې کډې لاړې وطن تک پوچانو ما ورته تیر ټول ورځ کړپ ولاړې ما ورته تیر ټول ಕಪವಲಾಡೆ ಲಾಡೆ ಕಡಲಾಡೆ ವತನ ಸದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಲಾಡೆ ಕಡಲಾಡೆ ವತನ ಸದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಶುಂಡಿ ದಗಮ ಎತ್ರಾಡೆ ತ್ರಾಡೆ ನಾಜಕಿ ಶುಂಡಿ ದಗಮ ಎತ್ರಾಡೆ ತ್ರಾಡೆ ಲಾಡೆ ಕಡೆ ಲಾಡೆ ವತನ ಸದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಲಾಡೆ ಕಡೆ ಲಾಡೆ ವತನ ಸದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಲರ ಲರ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ لا ملاړه یا په هوا شو پکندوګي باند پنا شو لیلا ملاړه یا په هوا شو ملګرو
په واشنگتن کې د مخستان اتباجي او 15 دقیقې دي پاکستانی چارواکو منل ده چې دوی شو او ژشو وسلوال مړی پاکستان ته انتقال شوې دي د خیبر پختونخوا د کوز دیر خاروال محمد رسول په خپل سیمه کې دغه کسانو د تدفین او تجهیز خبر تایید کړی دی خو هغه ډیر معلومات ورنکړل د کوز دیر خاروال د ډیوی د رادیو د خبريال رحمان بورنری صاحب په مرکه کې دا خبره کړې ده
دا انتظامی تاسو سوالی دی چې پولیس د فرید غزې کې وا یا دور کم نیم پوزي دسته وې خلک کم راغله او د غوږ تحفظ لپاره یا سارن لپاره
نو اته خو عام طور باندې چې غنا غونې او یا جنازې یا نور څه داسې د غنې اجتماعي پروګرامي نو خو د انتظامی اسیم د فرض جوړی کی چې د لاین لاندر او د حفاظت په حوالہ باندې
خا شل مړی راوړل شي وي د افغانستان چې پکې د کوز دیر سلور وو او د بر دیر اتو نو تاسو ته کوم تنظیمي چارواکي دای سوالی دي یو ناظم په هیڅ باندې چې هم داغه خلکو جنازې وې دا
نه درته ما پتا چې داسې دغه نه راغله چارا بیتنه د شې د دوران کې ما د علاقه نه
خا او د دین د چا جنازې تاسو شریک شوي پکې نه دینو خبره جنازې شوي دا خو کنفرم کوي تاسو
جنازې خوشی دي
او دا په کوم ځای کې جنازې شوې ده جی صاحب
دته مرګره کې
ها ته مرګره په کوم ګراوند کې شوې دي کوم جمعات کې
طالبان کې ګراوند
کې وشي ها او دا کوم خلکو د کوم زینو خلکو دا چې جنازې کې دي دا کوم ځای وو دا خلک
د دې تفصیل ما ته بیا نه ملو شي
ها تاسو زنه
سلطان لټ لکسات مخ کړه لمه
خانو د یو انتظامی مشر په هیڅ باندې تاسو ولې نه چا خبر کړی په دې د مهمه مسله باندې تاسو واک نه لري په انتظامی باندې ځکه
اصل کې داسې صورتحال لري چې مخکې په دې نظام کې بعد لاین آرډر او داسې معاملاتو تعلق د ډیسټریکټ ناظم سره
ښه جی
دغه کې د نظام کې د ډیسټریکټ ناظم سره دا تعلق لري جوړ شي په هغه کې قوانینی کې د وژنه د ټکنالوژیم او پوریتول دارشینو انټیکشن کېدل دا ممکن نه وي
کله امریکای نیویارک ټایم رسپانه وای چې د سونو پښمیره کې په کوز دیر کې خلک راغونډ شوي وو انتظامیه وا پولیس چارواکي وو نو په نړیواله کچه دا خبر خور شوی دی تاسو وای تاسو نه خبره پاتې شوی یی
پولیس خو ما تاسو ته وی چې ارزې کې چې غنا غنوي تاسو حالات دا شي چې دا غي ضرورت دی نو پولیس هلته موجود وي او دا بنډی ته د پولیس ذمہداري ده
اجی صاحب نیویارک ټایم رسپانه دا هم وای چې دا هغه کسان وو څوک چې د افغانستان په خوست کې د امریکای په هوایي بمباری کې وجل شوی دی تاسو دا څه کوم خبر نه خبر شوی یی چرته
نو زه خو دا ماته دې دا څه علم نشته
ها ډیر مهرباني حاجی محمد رسول صاحب
په دې وروسته یو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر تصویرونه خپار شوي چې پکې د البدل د مجاهدینو د ډلې د وژل شوو کسانو په بیرغونو پوښل شوي تابوتونه پکې ښودل شوي وو ویل کېږي چې دغه 22 کسان د البدل د مجاهدینو او جماعت دعوا غړي وو چې افغانستان سره جنگ لپاره تللي وو او زیاتره یې د کوز دیر اوسېدونکي وو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو سم په وکړې د خبرونو لاندېسته د کندوز شهر د سقوط د عوامل د معلومولو کمیسیون د خپل څېړنو نتایج اعلان کړي دي د کمیسیون رئیس امر الله صالح پرون خبری غونډه ته ولچ د کندوز سقوط عوامل د رهبری کمزوري او د غیر قانوني ډلو موجودیت وو په بنگلاديش کې د حکومت د مخالفینو دوه مشران د 1991 کال د بنگلاديش ازادي په جګړه کې د جنایتو د کولو په جرم اعدام شول اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ډاکې د مرکزی زندان د رئیس محمد جهانگیر کبیل قوله ویل دی چې نن د شپې په 12:55 دقیقو د بنگلاديش د ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودری او د جماعت اسلامي د ګوند عمومي منشي علي احسان محمد مجاهد اعدام شوی دی. کبیر ویل چې دواړه کسان په یو وخت کې اعدام شول. دغه دواړه کسان په 2013 کال کې د یوې ځانګړې محکمې لخوا د بنگلاديش ازادۍ په جګړې کې د قتل عام پر ښځو باندې د جنسي تیریو او شکنجو په جرم محکوم سول. د امریکا د کانګرس استازو او د بشري حقوقو موسسو ویلي دي چې د خاص محکمې په کارونو کې نواقص موجود وو. د بلجیم د پایتخت بروکسل په کوڅو کې پرون پولیسو ګزمه کوله او په دغه ښار کې ښاري اورګاټي هم تګ راتګ نه کاوه. حکومت د پاریس د ښار په شان د برید چې اوسلو دیش کسان پکښې ووژل سول په بلجیم کې د تروریستي برید خبرداری ورکړ. چارلس میشل د بلجیم سره اعظم ویلي دي چې د تروریستي بریدونو د ګواښ کچې وروستۍ حتی لوړه کړې ده. هغه ویلي چې دا کار یې د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړې ده. داسې اندېښنې شته چې څو کسه چې وسلې او چاودېدونکي مواد ورسره دي کیدای سي چې د بلجیم په څو سیمو کې بریدونه وکړي. سره اعظم میشل دا خبره په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. په یوه امنیتي خبر پاڼه کې اتباعو ته توصیه سوې ده چې د ګڼو سیمو څخه دي لکه کنسرتونو، مغازې او ترانسپورټي مرکزونو نه دي لرې وګرځي. حکومت ویلي دي چې نه د نن غرمې پورې به ښاري اورګاډی بند وي. د امریکا متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د شنبې په ورځ منځني ختیځ ته ځي چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او کراري د راوستلو او د اسرایلو او فلسطینیان ترمنځ د تشدد د پای ته رسولو کوشش وکړي. امریکایي چارواکو د کیری د سفر په اړه پرون ناوخته وویل چې هغه به اماراتو او اسرایلو ته ولاړ سي. کیری به په دوبۍ، تل ابیب، بیت المقدس او رام الله کې د چارواکو سره وګوري. په دغو چارواکو کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس هم شامل دي. غربي هیوادونو موافقه کړې ده چې په روسیې باندې په سوریه کې د مداخلې لپاره لګول شوي بندیزونه د شپږو نورو میاشت لپاره غځوي. دا خبره د رویټرز خبري اجانس ته یو لوړ پوړي اروپایي ډیپلومات کړې ده. هغه ویلي دي چې غربي هیوادونو د 60 صنعتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په دې موضوع باندې خبرې کړې دي. که څه هم غربي هیوادونو په روسیې باندې لګول شوي بندیزونه غځولې دي، خو دغو هیوادونو دا خبره هم کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې په خاطر دي د ولادیمیر پوتین سره نږدې همکاري وسي. په اندوراس کې پولیسو دوه پاکستانیان او یوه سوریایي ښځه نیولې دي. دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې په غیر قانوني توګه هندوراس ته تللي وو او احتمالي وو چې هڅه وکړي چې امریکا ته راسي. پولیسو دا کسان د هندوراس په جنوب کې د نیکاراګوا سره سرحد ته نږدې ونیول. پولیسو ویلي دي چې نیول شوي کسانو په هندوراس کې د پاتې کېدو اسناد نه درلوده او د دوی نه په اوس د مهاجرت د چارو چارواکي پوښتنې ګروېژنې وکړي. په هندوراس کې د جمعې په ورځ د پولیسو هغه 15 سوریان په بند کې بندي کړل چې غوښتل د یونان د پاسپورتونو سره یو ځای هندوراس ته داخل سي. پولیس ویلي دي چې تر هغو چې تحقیقات بشپړ نه سي دغه 15 کسان به په زندان کې وساتل سي. پولیس دا هم ویلي دي چې سمدستي داسې نښو نښانې نشته چې دا کسان دي ترورستان وي. د اسرایلو پولیس ویلي دي چې د اسرایلو په جنوب کې یو برید کوونکي 4 کسان په جړې وهلي دي او ټپیان کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب باندې 12 درجه او ټیټه 1 درجه اټکل شوې. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 1 درجه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1 درجه. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0 درجه. په کرتیس کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15. په چاریکارو کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 3 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې. په قلات کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1 درجه اټکل شوې. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او 9 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت نن ماښام په 2 بجو د خپلې ماښامنۍ خبرونې سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.